افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. مخکې دی چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان په تاسو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پایل شو. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 15 کلونو ښکته 11 میلیون ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته دغه کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې ویان جاوید حجیز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ثبت کړي دي. که څه هم ښاغلی حجیر ونویل دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي و، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډیره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته واردېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د مسکو دو لویو هوایي ډګرونو وروسته تر هغې د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د مسکو پر فضایه د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبې دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د مسکو پر فضا د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویلي پېښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمني ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تېرې اونۍ د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمني چې شپږ میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 15 امریکایي زندانیانو ازادي دوه په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد او قطر ته لیږدول کېږي. مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش په دی اویا کلونو په عمر په کابل کې مشهور دی. هغه زوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلاری و اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن په حق نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر ترڅنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. داود د سات خبرونه. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر حسن کاظمي قومي وایي افغانستان ته په سفر کې دوی متخصصانو موندلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال او 20 کال په پرتله کمه ده. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی دی.
اندازه‌گیری چې د اوبو وشو دا و خدل چې هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي.
د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي له څو ساعتونو توقیف وروسته خوشي شوي دي. مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په دې اویا کلونو په عمر مړ شو. د هغه همکاران د نوموړي مړینه لویه ضایعه بولي. د تیاتر او سینما لوبغاړی ممنون مقصودی وایي
کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردگی چې د تمرینونو او ریکارډینګ په جریان کې کاوه واقعا د ټول لپاره یو الګو.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دوه میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاور بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانیستی.
ولسوالۍ منډو په سده 15 اوزي د اوزي مشران موږ وغوښتل وایي چې اوزي باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي.
ازادي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استاذ او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې دوی متخصصانو مندل چې د هلمند په سیند کې او بو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کم ده. دا خبره پرون په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی دی چې ایران ته د هلمند له سیند د اوبو خور حق په منظم ډول ورکړل شي. د تېر اکشن بپرس په افغانستان کې د ایران سفیر خبر ورکړی و چې د دوی یو پلاوی وروسته وکړي هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراود دسکا څخه لیدنه ترسره کړې ده. جزئیات دې امید ظاهر مل پر پورت کوي.
د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استاذ او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ولیکل د لیګل شوی کارپوهانو د مشاهده لمخې چې د هراوت دستګاه لیدلې او اندازه کړي د 1402 کال زمری میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال 20 کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له د هراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبتنه خبر لري. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له د هراوت دستګاه څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوي لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوي منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی. له 1905 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوي ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1905 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د دې هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پرېښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سیند اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې درېیم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
و موردل چې په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي د هیواد یو پلاوی افغانستان ته له سفر وروسته موندلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه له نورمال حالت ته ټیټه ده. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان پر همدې موضوع د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله سدید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې له نورمال حالت د اوبو د کچې له ټیټوالي سره سره آیا ممکنه ده چې افغانستان ته د ایران د اوبو خور حق ورکړي؟
اخرنی مطالعات چې وشو اندازه گیری چې د اوبو وشو دا وښودل چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي او دا په دې معنی ده چې یو استثنایی حالت په دې منطقه کې ده او د وچکالی د کبله او دا په د هلمند د تړون په اساس د ولسمه ماده په اساس باید د کمیسارانو فوقالعاده غونډه راټول شي او دوی باید په دې حقه خبرې وکړي چې په دغه حالت کې کوم حل لارې موندلی شي. متاسفانه په دغه حالت چې ایرانیان ټینګار کوي متاسفانه د طبیعي او اقلیمي دلایلو په نظر کې نیولو دا مشکل دی او دا ناممکن بیخي دی چې ایران ته اوبه ورسیږي. ګوره د دغه اندازګیری په اساس ایران حقابه له 1 متر مکعب فی ثانیه لږ کیږي او دا په دې معنا چې که افغانستان وغواړي هم دا اوبه له کجکی نه ایران ته خوشې کړي دا فصل واري هم ډېرې اوبه خوشې کړي دا متاسفانه دا اوبه په لاره کې ضایع کیږي او ایران ته بیخي نه رسیږي. نو دا د تخنیکي او د طبیعي عواملو له کبله دا ممکن نه دی.
د دې لپاره چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه لانجه بل اخر ختم شي یو حقوقي او منطقي حل لارې څه ده؟
معقوله به دا وي چې د کمیسارانو په غونډه کې باید د یو دراز مدت حل لارې چې هغه دوه دوه شیان دي. یو دا دی چې لکه پخوا د وړکۍ او کوچنۍ حقابه چې د ایران هم کېږي دا باید د ژمي په موسم کې چې کله اوبه د سیند د هلمند سیند بیرته اوبه ورکېږي باید ورکړل شي. او دویم معقوله لاره دا ده چې دوی باید په یو دراز مدت حل لاره چې په دغسې حالاتو کې خاص حالاتو د وچکالۍ په موسم کې اوبه حداقل د څښاک لپاره سیستان نیمروز او د هلمند هغه لندرۍ ولسوالیو ته ورسېږي دا باید په یو پایپ لاین کې کېږي او دغه پایپ لاین چې اوبه له کجکینه واخلي او تر سیستانه پورې وغځېږي باید دغه پروژه په باره کې باید دوی بحث وکړي او نظرونه لاټول کړي. دا ډېر مهمه خبره ده ځکه چې دا وچکالي په سږکال نه ختمېږي. دا وچکالي کېدای شي چې راتلونکي کې هم شدید شي هم تکرار یې ډېر شي.
ایران وایي کله چې له افغانستان دغه هیواد ته حقابه نه ورکول کیږي نو له افغانستان سره په سرحد کې ځینې سیمې په دې هیواد کې خالی کیږي لاستوګنی او دا د ایران امنیت ته تهدید دی. که د افغانستان په اړه فکر وکړو که دا اوبه ایران ته حتی ورخوشې هم شي او ستاسو په خبره ایران ته ونه رسیږي او افغانستان کې وچکالي رامنځته شي دا مسله افغانستان ته څونه ستونزه جوړولی شي؟
ګوري د خلکو مهاجرات د اقلیمي بدلون له کبله یو نوی شی نه ده. دا په دې منطقه کې د پخوا نه موجود و او په مونږ ساحه کې هم په مونږ د افغانستان په بادغیس ولایت کې ډېر خلک اوس هرات کې اوسیږي. نو دا یو منطقوي مشکل دی او یو منطقوي حل لارې ورته نیاز ده. دا په دې هم نه شي کېدای چې ایران یوازې افغانستان ګرم وګڼي چې افغانستان د خلکو د مهاجرت سبب شوی دی په سیستان کې. دا یو تغییر اقلیم وچکالي شدت دی چې په دغه منطقه کې متاسفانه خلک ځورولی دی او دا یو حل لارې دا ده چې دواړه هیوادونه په دغه باره کې باید بحث وکړي چې څنګه کېدای شي چې حداقل د څښاک لپاره اوبه خلکو ته اوبه برابر کړي. باید د اوبو د حقابې موضوع باید د سیاسي چوکات نه وویستل شي او د تخصصي چوکات نه چې په معاهده کې ورباندې خبرې شوي دي د کمیسارانو په سطحه باید ورباندې خبرې وشي او حل لارې ولټول شي.
د اقلیمی بدلون او بود چارو متخصص نجیب الله اسدی دو چې د ایران له افغانستان د ایران د حقابې د غوښتنې په باب خپل نظر سره شریکو نو موري وای چې دغه لنجه باید دایمي حل لار عمومي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي له څو ساعتونو توقیف وروسته خوشی شوي دي. غورځنګ غړي دا کوي دغه ښځې تېره شپه وروسته له هغې د طالبانو لخوا ونیول شوې او تاوتریخوالی ورسره وشو چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په هدف په یوه کور کې سره راټولې شوې وې. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکو د دغو ښځو د نیول کېدو موضوع ردوي.
هغه ویډیو چې ویل کېږي د افغانستان د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ د اتو تنو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو پر مهال ثبت شوی. دا ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې پکې لیدل کېږي چې ظاهرا وسله وال کسان چې ویل کېږي له طالبانو سره تړاو لري هڅه کوي چې دغه میرمنې په زور ونیسي او له ځان سره بوزي. د افغان ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ یوې غړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعتراض کوونکې میرمنې د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته داسې مهال نیول شوې چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې وي. د چینې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. وویل له غرمې وروسته درې بجې خبرې شوې چې دوی د طالبانو د استخباراتو تر تعقیب لاندې دي او بالاخره کله چې تیاره شوه د طالبانو د استخباراتو کسانې کور ته ورغلل. اته تنه اعتراض کوونکې خځې ونیولې او بیا تر څو ساعتونو باندې وروسته بیرته خوشې کړې. د میرمنې ویل چې په نیول شوې کې یوه ښځه امیدواره هم وه. هغې دا هم ویل چې په نیول شوې میرمنو کې خاټول فرهود، فرهاد محب، حسنا سروري، هاجر او دغه دولونه لما مری او توبا اتایی شامل دي.
اعتراضات مدنی حق هر شهروند.
مدنی اعتراض د هر وګړي حق ده. موږ د امنیت او کلتوري کوخونو سره سره څو ځله په لارو کوڅو کې اعتراض وکړ، خو زموږ اعتراضونه وځپل شول او اوس هم اجازه نه لرم چې په تړلو ځایونو کې اعتراض وکړو. خپل او د خپلو هیوادوالو غږ د نړیوالو غږونو ته ورسوو. طالبان به د اعتراض کوونکو ښځو په بندي کولو او شکنجه کولو سره هیڅکله په افغانستان کې د ښځو غږ خاموش نشي کړی.
خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانۍ وایت خالد زدران د دغو ښځو د نیولو موضوع ردوي. نوموړي د دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ویډیو او د دغو ښځو د نیول کېدو خبر ته په اشاره سره لیکلي چې داسې کوم کار نه دی شوی. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدي ازادي ورته ویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
جامعه جهانی باید در
نړیواله ټولنه باید د دې ښکارا ظلم او جنایت پر وړاندې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغانانو تر سره کیږي جدي اقدام وکړي او ژر تر ژره باید د وضعیت د پایته کیږي. د افغانستان خلک طالبان نه غواړي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د مسلې ته خبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د خلکو شخصي کورونو ته له اجازې پرته ننوتل او په خپل سري ډول د ښځینه پولیسو له شتون پرته د نورو ښځو نیول د قانون، اسلام او د خلکو د فرهنګ خلاف کار دی. ښاغلی فایق دا کار د افغان ښځو پر وړاندې د ناسم چلند دوام ګڼي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لبیا پیلېدو وروسته پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول او د دې محدودیتونو پر ضد د ښځو اعتراضونه ځپلي دي. په لومړي سر کې به ښځې واټنونو ته راوتلې او مظاهرې به یې کولې، خو وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له زور زیاتي نیولو او بندي کولو سره مخ شوې، اعتراض کوونکو ښځو خپل اعتراض په سرپټو ځایونو کې ترسره کوه چې ظاهراً په دې ځایونو کې هم د دوی اعتراض له تاوتریخوالي سره مخ شو او د طالبانو لخوا ونیول شوې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ولاندې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل پوځ سره د هالند او ډنمارک د پوځي مرستې هرکلی کړی. دغه دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې کفته به د روسیې ضد جګړې لپاره لسګونه جنګي اف شپارس جټ الوتکې ورکوي. روسیه بیا پر دغه پوځي مرستې انتقاد کړی او ویلي دی د جګړې اور به لا اور سره تازه شي. تفصیل له اسدالله الدین په رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوځي مرستې وستایلې. زیلینسکي ویلي ډنمارک اوکراین ته د 1900 پر مخللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې او په خبره یې هالند هم دوی ته د 24 اکسپارس جنگي جټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 24 اکسپارس الوتکو د چمتووالي خبره کړې، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د اکسپارس جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنې ته ځواب وایي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وایي دوی پر دې کار کوي چې اوکراین پیاوړی او هوایی مدافعي سیستم لا خوندې کړي. زیلینسکي د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي چې اوکراین بریالی نشي د روسیې ټول ګاونډي هیوادونه تر ګواښ لاندې دي. پر اوکراین د روسیې د ناماجه ارغل دادې نږدې 13 میاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هر ورځ د دواړو لورو پوځیانو او دغه راس عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکراین سربیره پر روسیا کې هم دغه جګړې اغیزې کله ناکله ښکاري او همدانن دوشنبه هم د مسکو دوه لویو هوایي ډګرونو د لاند وخت لپاره د الوتکو ناسته او پرواز ځنډولی وو. دغه هوایي ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وځنډوه چې د روسیې دفاع وزارت ویل د مسکو پر فضا یې د اوکراین یو بي پیلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. لتیرو څو اونۍ راهیسه دا څویم ځل دی چې د مسکو هوایی ډګرونه د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو له ویرې د لنډ وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناټو غړي هیوادونه دي د اګست په شلمه په یوه ګډه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی به له شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل اف شپاړس الوتکې اوکراین ته ورکړي، او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیځ د هغه ائتلاف غړي دي چې په خپله خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسیې سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نوره هم توجنه کړي او اوکراین ته به له جګړې پرته نور غوراوي سخت کړي.
له خبرونو ورآخوا
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانستی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا سړک ځکه ژر بېرته ورغاو چې خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ وو او نور د حکومت یا نورو موسسو په هیله نه وو ناست چې دغه سړک دوی ته بېرته پرانیزي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري یو غرنۍ ولسوالۍ منډول ځای اوسیدونکي وایي څه باندې دوه میاشتې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د شدید باران اورښت په وجه ویجاړونکي سیلابونه راوتلي وو چې د نورو ورانیو سربېره د منډول او دواب ولسوالیو ترمنځ نه کیلومتره سرک نړولی وو، له تیګو او خټو یې هم ډک کړی وو. د دوی په وینا چې د سرک بندېدو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، د ولس او حکومت په ګډو هڅو تیر ورځ بیرته پرانستل شو او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل
هغه پنځه لک روپۍ باندې چې موږ ټیکه ورکړې وه کارونه خلاص شوي دي. هغې نه وروسته چې کوم سیلابونه راغلي وو نو تقریبا اوه کیلومتره سړک تخریب کړی وو، د خوړنو وتلي وو. هغې کې بیا موږ داسې چل وکړو چې ولسوالۍ منډول په سده پنځه اوزي دي اوزي مشران موږ وغوښتل مو چې اوزي باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زیات موږ وخت ضایع کېږي او ټول ولسونه بد پاتې دي. نو هغوی کلي په سده بیا تقسیم جدیدی محنت او نتیجه کې اوس ان شاء الله موږ منډول عمومي سرک بالکل آزاد شوی دی.
هغه وایي که څه هم چې د منډول او دواب عمومي سرک د ترافیکو پر مخ پرانستل شو، خو په یاد ولسوالۍ کې نور ګڼ فرعي سرکونه لا اوس هم بند دي او لامل یې ولسونه ستونزې ګالي.
البته د فرعي سرکونه د بانډولو انیش ستونه څه د ګمتا دري دغه په خپل حال داسې چې سیلابونو خراب کړي تخریب کړي دغه د پاتې دي او بره چپیدارې کې هم د سرک نه لرو نو بره طرف کې هم داسې معضله پاتې دي.
د تیرې جوزا میاشتې په اخیري شپو ورځو کې د نورستان په لویدیځو درې ولسوالیو منډول دواب او نورګرام کې د شدید باران اورښت لامله سیلابونه راووتل چې له نورو زیاته یې د منډول ولسوالۍ وځپله. د کوراج روغتي مرکز ته اوبه ننوتې او د شاوخوا درې میلیونو افغانیو درمل او نور وسایل یې یوړل. ویالې سربندونه او سرکونه یې ویجاړ کړل، خو تر اوسه سیلاب ځپلو سره چا مرسته نه ده کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
او اوس په موږ ازادي رادیو سپورتي خبري البختيار ساحل سپورتي مهمو پیښو خبر کړی.
سلامونه مې ومنئ. تاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال د ولس کلن ځوانانو ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو په ترڅ کې خپل دویمه سیالي د تاجکستان هیواد پر وړاندې ترسره کړي. سیالی د کابل پر وخت تر ماسپخین وروسته 15 بجې پیل شوې ده. افغانستان د دې سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه 13 ورځې ګټلې ده. د یادونه ده چې د کافایا مرکزی آسیا د سیالیو په جریان کې به افغانستان له ایران، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په یوې تاریخي لوبلړۍ کې د پاکستان پر وړاندې لومړنۍ سیالي پیل کړي. دغه سیالي به د سریلانکا هیواد په هامبنټوټا ښار کې پیل شي. د دغه سیریز له مخې به افغانستان او پاکستان د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي، خو د ویلو ده چې تر دې وړاندې دواړو ملکونو په لومړي ځل د شل ورځو لوبلړۍ ترسره کړه چې دوه یو افغان لوري ګټلې ده.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
افغان مشهور ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش بده ورپیک ناروغی لامل ده شوخوا او یکلونو پا عمر مل شو. ده خاغلی خاکسار همکاران ده نموری ملین ده افغانستان تیاتر او سینما لپار لوی زیابولی. نور جزئیات زموږ د خبریال په دې راپور کې اوري چې د ښاغلي خاکسار د فلم د یوې صحنې پر غږ پیلېږي.
ګل محمد جان کیا پس کی هر کس د روزګار زندگی خود خلق کړ، ما هم د مثال غلدان روزګار زندگی ست یې را شکر ته ندی.
دا غږ نور د تل لپاره خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چې د افغانستان د تیاتر او سینما یو مشهوره او پیژندل شوې څېره وه، نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل:
استاد الله بخې، تقریبا یوه اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړ ګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپل عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پېړۍ ډیر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا بودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه، واقعا د ټولو لپاره یو الګو. د ډېر خوار انسانو، د ډېر بیچاره او غریب انسانو چې واقعا په ژوندون کې ډېر لږ د خوشبختۍ احساس کړی.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي ښاغلي خاکسار له تمثیل سره بې کچې مینه درلوده او هر وخت به یې دوی ته خپله دا مینه څرګندوله. ښاغلي مدقیق د هغه فلمونو په اړه چې ارواښاد خاکسار پکې رول لوبولی دی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مشهور سیریال دی میراک په نومو، په نور فلمونو کې د تردید، ګل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه او نور غټ او وړو فلمونو کې کار کړی دی.
عبدالاحمد خاکسار د میرک په نوم سیریال کې ډیر بریالی ولوبید او د همدې سیریال له لارې ډیر مشهور هم شو.
میرجان رسی اگر رسن سفید از یادت نره، برای ما دو تکتار گلابی هم بیاری که از یادت نره. خو
خواست
نانا جان، برای به خدا،
به مال خدا،
به خدا، به خدا، اشت پرزیمت بچه.
لا
افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې نه په ګډون په ټولنیزو رسنیو کې لیکوالو فرهنګیانو ځوانانو او د ارواخات عبدالاحمد خاکسار مینوالو د نوموړي پر وړینې خواشینی خودلې او هغه د تمثيل په ډګر کې نه تکرارېدونکې څیره بللې. عبدالاحمد خاکسار افغان تکړه ممثل او کومیډین په 1434 هجری شمسی کې د کابل په شاه شهید کې نړۍ ته سترګې وغړولې. خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په استاد بیتاب ښوونځي کې وکړې او منځنۍ یا د لیسې دورې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې تیر کړه. نوموړی چې ښوونکی هم و تېره شپه د 18 کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ.